السلام علیکم. ازادي رادیو ته خراغ لست د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 12 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسلو زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونه هم دې ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي چې په نتیجه کې د پټکو ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستي او مرکزونه یې نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي او اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده که هغه درېدلې، ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي خو مجاهدین په لوړ مورال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن چهارشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شا وتنبولې. پوځ همدارنګه ادعا کړې چې د پاکستاني ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان شوي او زیاتوي په سیمه کې وضعیت تر اوسه کړکېچن دی. د پاکستان پوځ همدارنګه ویلي چې افغان طالبانو او په هغوی پورې تړلو وسلوالو چې دوی فتنه خوارج بولي پر دې سربېره تېره شپه په کورمه کې د پاکستان پر پوستو د بریدونو هڅه وکړه چې هغه هم په شا وتنبول شول. پوځ همدارنګه ادعا کړې چې ځوابي بریدونو کې د 15 او 30 ترمنځ افغان طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژل شوي، د شپږو ټانکونو په شمول 8 پوستې ویجاړې کړې شوي دي. د پاکستان د پوځ دغو ادعاو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسمي خبر د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې روسیې د افغانستان د اوبو او انرژي په پروژو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلې. د وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د روسیې سفارت استازو او د دریو معتبرو روسي شرکتونو چارواکو له طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لمرستیال عبدالهادي یعقوب سره په کتنه کې د پنشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیک په پروژه کې د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی وښود. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې دا پروژه به درې کاله وخت ونیسي او د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. روسیه په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. د سوریه موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الله اسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. دې چارواکي ویلي چې الشره به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنګي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د موسکو نږدې متحد بشار الله اسد چې د تیر کال په دسمبر کې په سوریه کې د اوږدې او مودې واکمنۍ ته د پای ټکه کېښودل شو په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریې د دولتي خبري اژانس سانا د راپور له مخې الشره به نن چهارشنبه په یو رسمي سفر روسیې ته لاړ شي او له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي، په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي، ځوانان تر ډیره کومې حرفې یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په هماغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده. د او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. دې خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونه په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو ته درشو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي؟ ستاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي؟ تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم ما د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بل خصوص وګورئ چې د دغه خبرونې اوریدونکي دي دا اوس مونږه غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غراز د تاسې میلمه عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. مونږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راي کو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راي کو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې ورسته کې یعنی یو ځې څو میاشتې وړاندې داسې ترکل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې کار او کاروبار، توپیر په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په طرز د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار، هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېره اړتیا ده، او له همدې امله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپدې خوا په بیلابیلو برخو کې لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو، د برق او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات راي کوو، خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو په دغه برخه کې مهرباني وکړئ
ما هم تا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوې دي، له نوې ټکنالوژي سره راغلي، سولري سیستم د نوې پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته ده، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نه دي، لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بل خصوص فکر دا دی چې اگر چې د کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې له طریقه به دوی د وظیفې او د کاروبار تخنم شي. نو دغې برخې ته پاملرنه کمه ده، او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه که تاسو ته بالخصوص یاده کړم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده. په دې برخه کې موږ په خپله د استاد په موندلو کې ډیرو ډیر په سختۍ مومنده استاد، نو خوشته دی په دې برخه کې استادان شته دی، مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي، هغه خو حتما معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا داسې هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شي؟ ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروش هم زیاتېږي، که څنګه؟
او بالکل، د دې نظر ته موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې، او دغه برخه تر ډیره هدا پورې مونږه مغه استاد تپریخي چې وسایلو او هغه سافټویر نو په استفادې سره دغه برخه کې شاګردان ته روزنه ورکړي.
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا و هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم راسره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما زیرمن صاحب ته، همداشان د دایره ریډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې یم او له اوریدونکو سره به پاتې شم.
ډیره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادورې وکوله، دغه ستونزه وه. خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکار شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه پکې کمرنګ شوی دی. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خدا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوای چې په جنوب ختی ځون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدیږي، خصوصا ځوانانو ته دغه مکې برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 1310 کالونو ترمنځ وي، یعنی ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. په خو دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځنګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلی دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او یا د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نل دوانۍ په برخه کې ډېر اړتیا لرو. ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیانې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، زما فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دوانۍ په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي. په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپلې خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دو کلونو تاسو ویلې رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته زده کوي؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو ختیز ولایتونو پوری تړلې دي هغه چورته ډیره التیا ده حالت او د افغانستان په سطح
نورې سه خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو هغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو لډیر خوانو خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو قندار کې وجود لري او دلته پنګرار کې هم البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه لپاره خاص وجود لري خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې په قندار کې او په نیمرار کې څومره چې معلومات سره ما دغه مرکزونه وجود لري نو موږ لکه مخکې چې یادونه وکړه په مسلکي برخه کې په هغه برخه کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودل لډیر په خاص ښه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې ځوانان مثلا مال روزنه ورکوله خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه د سولر او د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې د ایسی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې د تاز د برق برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د نلدوانی په برخه کې دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي
دغه ډیر چې تاسو ویل ډیر دغه رښتیا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري
او موږ اگر چې د زموږ مرکز عمر ډیر لوی نه دی متاسفانه دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی دا غي یو څه زموږ په وړاندې باندې خندونه دي او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمر ډیر نه ده چې موږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کو نو مخکمه دا نو کړ چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچه په تاګه پر حقیقت کم ده تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي دوی په مؤسسات سره کار وکړي یا په خصوصي ادارو کې کار وکړي په داسال کې چې په تاګه پر حقیقت کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي او زموږ هیله دا ده او ډېر تغییر راغلی هم دی خو زموږ هیله دا ده چې ډېر ژر به ان شاء الله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بسائنې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زموږ خدمات محدود شکل باندې روان دي زموږ زده کوونکي مطلق اکثریت د نیمرار دي نو داسې حال د ګوتو په شمیر له کونړ او لغمان څخه هم لرو
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
بیا هم بحث دوام ورکو ګران صاحب تاسو مخکې ویل چې ځوانان که هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په غوډول باندې چې اړتیا ده کورسونه نشته مرکزونه نشته خو کراش په ټوله کې په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوي ځوانانو سره ګوري په تیر بیا د لوی پکتیا د دل لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته زیات تلل دي او الته ډیره غریبي کوي او ډیر شقه کارونه هم الته کوي خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګڼل کېږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نلدواني زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته او که بیا هم دوی سره هغه روحیه ده چې باید لوړې زده کړې وکړي ډاکټر انجینیر او یا بل څه شي
پښتنه مو خپل نریسه دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي خوست او لیا پکتیا کې تروسه ماغه خوخانای دود یو موجود دی. مثلا یو تور په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، غیته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول هغې ته ور ترغاړي شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنې ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا له اوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم، یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثر هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کیږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شرم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغه هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلار یې ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله، کور ودان مننه، استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلل شي چې څومره کولای شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زمغه غوري. بله امیرزای صاحب زمغه غوري، ټلیفون مو یو ستونزه لري، ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار ویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه و. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده له ښاغلي امیرزای سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي، او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول، یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې هغې کې به کار پیدا شي. ښه ده، یعنې مسلکي برخه کې اووی چې توان لري په خصوص اووی چې ذکر وکړي انسټیټیوټ دی ولولي پونتن دی وایي بلکې تدبیر ور ځکته دی وکړي مګر اووی چې ذکر په دې خاطر کوي چې هر څه زر خپل کورنۍ مالی بوج په پورته کې نو سم خیال دا چې هغه لاره ډیره وکړه او د باور وړم نه ده نو په هر فوی برخه کې ذکر دوی هر څه زر ډیر تر بلخصوص هغه برخه ته پر تل باندې دوی یو خپل موخه تر سوال شي ډیر در کول شي چې دوی اقتصادي ډول به از باندې خود کفای شي په دغه برخه کې زمونږ د کون کې ډیر شمیر یو دی چې وی یو شمیر یو دی چې دوړان نه په دغه برخه کې فعال دی په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ تکون کې د پام وړ شمیر هغه څوک دی چې دا اوس دکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلیل غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي او زمونږ د تکون کې البته د خارج څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډیر دي نو معلومی کې دا چې هغوی دغه اړتیا تخار په طلب باندې ډیره درکړې ده نو د اطراف څخه راځي او د پروګرامونو کې ونډه اخلي نو دوی ځوانان دي هماغه عمرونه یې د 15 کلنې نه واخله تر 15 کلنې پورې تر 20 کلنې پورې حتی زمونږ په د کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د محاسب سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی نو راغلی دي او دې برخې ته مخه کوي
زیرمن صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره اطرافو لورې کلو او باندو څخه راځي ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې آلتیاوی په خارونو کې ورته ډېره لیدل کیږي هغه کوم مسلکونه کوم رښتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راضي آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زده کړم له کل نه راتلای شم په خار کې ژوند وکړم او کېدای شي لدی لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم
نه که فکر کوم چې د خار څخه زمونږ د هغه شمیر د کوم کشمیر دی چې وي په دغه برخه کې اوس فعال دي کار کوي مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري نورم په تخپل په کچلو لکی او دا طرفونو نه چې څوک راځي او وی ډیر په دې باندې فکر نه کوي چې کومه برخه کې تکړه کومه نو راځي او هر برخه چې بل خصوص وي دا چې خلکو اقتصاد ډیر زیات جوړ دی نو بیا په داسې برخه کې چې کورسونه کې چې د وی فیسونه لوړ کم دي کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه کم وي موده کم وي لکه د دوی خیال دا ده چې څومره کم فیس او څومره کم موده کې چې دوی خپل پخو درېدل شي خپل کاروبار شروع کولای شي نو په هغه برخه کې روزنه وګوري
یو خو د فیس موضوع د
زلاست هغه برخه کې چې وبخي چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې ده د اطرافونو کې اړتیا ډیره ده دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي مګر په دې برخه کې خدمات تلته ډیر محدود دي نو دوی هلته اړتیا درکړي د دې برخه کې روزنه کوي
زیرمن صاحب تاسو ویل چې یو خوده فیس موضوع ده بل ایا دا چې یو ځوان راځي تاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي تاسو د سیسې پښتنې هم ځینې ورڅخه کوي چې شیخ وخیږي چې نه خوخیږي په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري کوم د سې دوره امتحاني شته چې د دوی غو استعداد معلوم کړي
زموږ کوشش دی چې بل خصوص